د مشال ریډیو اوریدونکو یو ځل بیا مو هرکلی کوم. زه بشیر ګواخه. د لسو څخه تر یولسو بجو په دې خپرونه کې تاسو بیلابیل رپورټونه لرو او د تودو موضوعاتو سربیره مطبوعاتي کتنې هم د دې ګړۍ برخه دي. ونیم مرکه هم شته ده. مطبوعاتي کتنې به هم درته دراوړو. نړیوالو مطبوعاتو ته هم پکې کتنه شوې ده. او په اخره کې تاسو تاندې هیلې ویزه خپرونه اورئ او دا ځلې حتمن واورئ ځکه چې خوښېږي. خو اول بله مجید بابر څخه خبرونه.
ستړي مشي لومبه د مشال د خبرونو سرټکی. د خیبر پختونخوا چمبر اف کامرس د ترانسپورت په مد کې نوي صوبایي ټیکسونه رد کړي. امریکا وایي افغانستان سره به هر کال په پوزي برخه کې درې ارب ډالر مرسته کوي. د ایران حکومت داوه کوي چې لس تنه سنی وسلوال یې نیولي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا چمبر اف کامرس وایي د سړکونو د استعمال لړکی نوي صوبایي ټیکس به تجاران مجبور کړي چې دې صوبه کې کاروبار پرېږدي. د دې ادارې مشر ذوالفقار خان نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی وار د مخه دغه ټیکس سین صوبې ته ورکوي، نو ځکه د خیبر پختونخوا د حکومت دا فیصله نه مني.
ما معلومه چې دلته کې سالانه امپورټ نه غو پربونو کې دي، نو دا ټیکس بیا په کوړونو کې دي او که دغه شانت معاشي سختیان په خلکو باندې رااله، نو دا به فردر یو خلکو لپاره به لاره جوړ شي چې خپل انویسټمنت دې صوبې نه وباسي او د ملک نور حصو ته لاړ شي. دا خو ټیکس نه، دا خو بیا یو اکسټراشن، افیشلی اکسټراشن دی چې کوم دا دي کې لګیا.
خود خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید مشال ریډیو سره خبرو کې ټینګار کړی چې دا ټیکس ضروری دی. هغه زیاته کړې چې په دې اړه به د سوداګرو سره خبرې اترې کوي. د خیبر پختونخوا په بنو کې تعلیم ته د خلکو د هڅونې لپاره سږ کال د نهم او لسم فارغ زده کوونکو لپاره یو دستوره شوی. چارواکي وایي دا کال خوښه څلور ډېر زر زده کوونکو په میټرک امتحان کې بریا ترلاسه کړې چې پکې هغو شلو ته انعامونه ورکړل شول چې تر ټولو ډېر نمبر یې اخیستي دي. دغلته زده کوونکو او استادانو له حکومت او میندو پلرونو څخه وغوښتل چې د پښتنو د ستونزو د حل لپاره دې پر تعلیم ډېره توجه وکړي. امریکا وایي د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره به په کال کې درې ارب ډالر مرسته وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استادی ریچرډ وولسن پرون څرګنده کړه چې دا مرستې به له 2013 تر 2020 میلادي کاله د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره ولګول شي. رویټر خبرې ایجنس وایي ریچرډ وولسن څرګنده کړي چې د امریکا حکومت به له کانګرس وغواړي چې په همدې موده کې له افغانستان سره اقتصادي مرستو ته هم د کال یو ارب ډالر ځانګړي کړي. د افغانستان مرستیال ولسمشر سرور دانش وایي ګوندی هیوادونه دی په سیمه کې د نایلان شوی جګړې پر ځای د اقتصاد پراخولو لپاره کار وکړي. نوموړي پرون کابل کې د سړک جوړولو د دریو پروژو پر مهال خبریالانو ته وویل چې یو بام نه افغانستان کولای شي د خپلو ګوندیانو لپاره مرکزی آسیا ته د یو پل په توګه کار وکړي او د سیمې په تجارت او اقتصاد کې رول ولوبوي. یاد دی چې افغان چارواکي پر پاکستان تور لګوي چې افغانستان کې یې نایلان شوی جګړه روانه کړي، خو اسلام آباد بیا دا تورونه ردوي. د یونان پولیس وایي د دې هیواد په غربي سیمو کې و تنه افغان ځوانان چې انساني سمګلرانو په یخچالي لاره کې اټلي ته لیږدول وژغورل. د پولیسو په وینا دا تنکي ځوانان چې عمرونه یې د 15 او 18 کلونو ترمنځ دي د یونان میسو لونګي ښارګوټي ته نږدې د پولیسو لاسته ورغلي دي. د یونان پولیس وایي چې د لارې چلوونکي د ډوډۍ خوړلو لپاره خپل موټر د سربیا سرحد ته نږدې ودرولی و کله چې د هلکانو د لارې په یخچال کنارې پیل کړي او پولیس خبر شو. د ایران حکومت لستنه سنی وسلوال نیولی چې په دې هیواد کې پر 500 اهدافو د حملو پلان درلود. د ایران مطبوعاتو پرون د دې هیواد د استخباراتو د وزیر محمود الوی په حواله وویل چې دا ترهګر په تهران او درې نورو ښارونو کې نیول شوې دي. الوی په تهران کې خبري غونډې ته وویل چې د ترهګرو دې ډلې پر داسې سیمو چې له خلکو ډکې وي د بمی چاودنو او ځانمرګي حملو پلان درلودو. الوی څرګنده کړې چې 100 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد یې نیولي او ایران ته یې د لږ تر لږه 1000 کیلوګرام چاودیدونکو موادو د استولو پلان شن کړي. د امریکا په سینټ کې د دواړو ګوندونو د استازو ګډې ډلې په نوې پریکړه لیک کې د روس غیر مسلکي او خطرناک پوځي حرکتونه غندلې دي. دا پریکړه لیک چې د ریپبلیکن ګوند سینیټر ډیوډ پورډو وړاندې کړو په بالتیک سمندرګي کې د روس د جنگي الوتکو او د امریکا د بحري ځواکونو د الوتکو او بیړو ترمنځ وروستو نږدې رابطو ته اشاره کړې او خطرناکې بللې دي. د روان کال په اپریل میاشت کې د روس جنگي الوتکو او هیلیکاپټرو په بالتیک سمندرګي کې د امریکایي ځواکونو د میزایلو یوې بیړۍ ته ډېر نږدې پروازونه وکړل. پر دې پریکړه لیک به چې سینټ ته تر وړاندې کېدو مخکې باید د کمیټې ټول غړي رایې ورکړي. د امریکا د سمندري ځواکونو د فعالیت په وړاندې د روس د وروستي غیر مسلکي او خطرناک چلند غندنه کړې ده. پریکړه لیک پر روس غږ کوي چې له داسې تحریک عامې د فعالیتونو چې امریکایي ځواکونو د هغوی ملګرو ته خطر پېښوي باید لاس واخلي. په بغداد کې د امریکا پوځي قومندان وایي چې عراقي ځواکونو یوازې د فلوجا ښار درېمه برخه نیولې ده. په عراق کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د اتحادي ځواکونو ویاند کریسټوفر ګارور د سرګندونې د فلوجا ښار د نیولو په اړه د عراق د پوځ وروسته دعوی ردوي. د کریسټوفر ګارور په وینا د فلوجا ښار درېمه برخه له وسلوالو پاکه شوې ده. د عراق پوځ د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې په فلوجا کې حکومتي ودانۍ بیرته نیولې دي. د عراق وزیر اعظم در لیبادی اعلان وکړ چې د فلوجا خار زیات برخنی ول شوی او په لن وخت کې بعد دایش ټول وسلوال له دې خارا وستل شي. خو د دایش وسلوالو د فلوجا خار په شمالي سندو کې خپې ټینګې کړې او مزاحمت کوي. د مشال خبرونو پای.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او خبرونو مول مجید بابر څخه اوریدل. په دې غړې کې د نورو ریپورتونو سربېره د دې ریپورتونو تفصیل اورو. د خیبر پختونخوا سوداګرو د صوبایي حکومت لخوا د سړکونو د استعمال نوې ټیکس رد کړه ده.
ظالمانه ټیکس ده او موږ دا ټیکس په یو سره تم نه قبولو. دا ټیکس چې ده الریډي سند حکومت لا موږ ورکو. اخر کې موږ د دې خلاف عدالت ته پمږو خو په یو صورت باندې موږ دا ټیکس منظورو نه.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی مرستیال سرور دانش وای گوندی هیوادونه دی افغانستان د جګړې د میدان پرځه خپل اقتصادي پرمختیا لپاره وکړي. د هغه اشاره چاته ده
پاکستان ته دا اشاره ده چې دا باید هم لکه هندستان غوندې لکه د مرکزی اسیا هیوادونه غوندې د تراودانګي د سود د دې هیوادونو اقتصاد قوي شي او هم د افغانستان اقتصاد.
او په اخیره کې بعد د خزو لپاره ځانګړې خبرونې تاندې هلي کې د جنکو د تعلیم په اړه وره
اوس یو څه پیسدي بدلون راغلی دی ځکه خلک په دې باندې پوه شوي دي. خصوصا زموږ سختانو دا درکړې ده چې موږ باید خپل جنکې تعلیم ته پرېږدو.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو تر پای را سره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. لومبی رپورت تبور شو د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس مشران غړي وای د حکومت لخوا د سړکونو د استعمال غنوې ټیکس ورته د منلو وړ نه دی چې پر دوی په دې روسیو کې لګول شوی دی. د دې خبره پښتانه تجاران اکثر وخت د کراچۍ له بندره سامان راوړي او د سړکونو د استعمال ټیکس سن صوبې ته ورګي نو ځکه باید له دوی بل ټیکس وانخذل شي. په دې اړه د دوی نور ګیلې او د خیبر پښتونخوا د حکومت سپیناوی د غلام غوث په دې رپورت کې.
د پښتونخوا چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز مشر ذوالفقار علی خان د لړکی مشال ریډیو ته وویل چې د سړکونو جوړولو لپاره دوی د وړاندینه دا ټیکس د سین صوبې ته ورکوي او په دویم ځل د پښتونخوا صوبې ته دوی دا ټیکس نشي ورکولی.
انفراستراکچر ډیولپمنٹ سیس په نوم باندې ظالمانه ټیکس ده او موږ دا ټیکس په یو سره تم نه قبولو. انډسٹریلز د پارا چې کوم را مټیریل امپورټ کوي د بار ملکونو نه دا یو ډیر نامناسب ټیکس ولګولو. دا ټیکس چې ده آلریډي سند حکومت لا موږ ورکو. موږ الټیمیټلی سړک ته هم وځو. آخر کې موږ د دې خلاف عدالت ته هم وځو. خو په یو صورت باندې موږ دا ټیکس منظورونه یا یا خو بیا موږ د سند روډونه جوړو او یا به د پښتونخوا روډونه جوړو. نو که د سند روډونه نه دې مونږ خلاص کی د پښتونخوا روډ جوړولو لپاره موږ تیار یو.
د تاجرانو او صنعتکارانو د خونې مشر ذوالفقار علي زیاته کړه چې وړاندې نه د خراب امنیتي صورتحال له وجې د دې صوبې ډېر صنعتکاران او سوداګر نورو صوبو ته کډه شوي دي او د نوي مالیې سره به د پښتونخوا نور صنعتکاران هم نورو صوبو ته په تلو مجبور شي.
په نوم باندې خو یو پرسنټ دی معلومه چې دلته کې سالانه امپورټ دي نو هغه په اربونو کې دي. نو دا ټیکس بیا په کروڑونو کې دی او که دغه شانت معاشي سختیانې په خلکو باندې رالی نو دا به فردر یو خلکو لپاره به یو لاره جوړه شي چې خپل انویسټمنټ دې صوبې نه وباسي او د ملک نور حصو ته لاړ شي. دا خو ټیکس نه دی, دا خو بیا یو ایکسټراشن آفیشلی ایکسټراشن دی چې کوم دادی کې لګیا دي. زه اول بیا په سنکم ټیکس ورکوم ځکه چې سمندر خولته دی او بیا زما خپل صوبه به مانا 1% اخلي. زه خپل کراچی کې به دفتر کولوکم او مونږ به بیا وملته کې هم د سین په نوم به مالا غواړو. نو چې الته راشي مونږ به الریډي دا ټیکس الته به پی کوو, بیا بدل ته مونږ نه پی کوو.
د صنعتکارانو د دې اندېښنو په لړ کې د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید مشاد ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت به د تاجرانو او صنعتکارانو سره مشاورت کوي او پښتونخوا صوبې ته د صنعتکارانو راوستلو لپاره به ګامونه پورته کوي.
کوم روډز دي او کوم هغه موږ استعمالو هم چې یو څه استعمال کې راځي نو دغه به بیا ریهبیلیټیشن هم پکاري, هغه به ریپیر کول هم پکاري. زما په خیال باندې چې دا دومره ډیر مشکل هم نه دی او کوم ورونو چې نه مني موږ به دغه سره خبرې وکړو ان شاء الله.
پودا سوداګرو او صنعتکارانو د خونی مشر ذوالفقار علی خان وایي حکومت دا ټیکس د وړاندینه عملی کړی دی او د پښتونخوا تاجران او صنعتکاران دا ټیکس یو سرکاري قلنګ غني او پزت به احتجاجي تحریک چلوي. غلام غوس, مشال ریډیو, پېښور.
د مشال ریډیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
پا پاو کم یولو سو بجو
د مشال راډیوی مجله
پا یوونی م بجا
ستونزی او سرکار
پا پاو باندی دو بجو
د کرخی پا غاڑا
پا دونی م بجو
د نڑی رنگونا
پا درینی م بجو
اف سی آر او پختانا
پا پاو کم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندی
پا سلور نیمی بجو.
اوریدونکو دا خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو خبرو په دې کې تاندې هلي خبرونه د دې غړې په اخره کې وړاندې کیږي. د خبر پښتونخوا په بنو کې د تعلیم چارواکي وایي چې دا کال د میټریک په بورډ امتحان کې ل څلور دیرش زرو څخه زیات زده کوونکي کامیاب شوي دي. د دوی لپاره پرونی وغونډه شوې وه چې پکې شلو هغه جینکو او هلکانو ته انعامونه ورکړل شول چې ښې نمبر یې اخیستي. دوی کې ځینو یې مشال ریډیو سره خبرو کې پر حکومت ټینګار وکړ چې د تعلیمي سهولتونو د بهترولو لپاره دې لا نور ګامونه واخلي.
په دې موقعه پوزیشن اخیستونکو زده کوونکو ته د بنو بورډ کنټرولر امتحانات حیدر زمان په لاسونو تعریفي شیلډونه ورکړل شول. بنو تعلیمي بورډ نه هم او لسم ټولګي ازماینو کې لومړی پوزیشن د لکی مروت سره تعلق لرونکي محمد ابرار په 1016 نمبرو سره, دویم پوزیشن اکرم خان دورانی کالج زده کوونکي محمد زبیر 1016 نمبرو سره, او دریم پوزیشن د آرمی پبلک سکول بنو زده کوونکي شفیقہ الیاس په 1028 نمبر سره اخسته. په دې موقع بنو بورډ کې پوزیشن اخیستونکو زده کوونکو خپل احساسات داسې شریک کړل.
زمانه محمد ابرار دی, زه لکی مروت علاقې نه تعلق لم. ما فرست پوزیشن واخیسته 1036 نمبر راغو. ټول کړه ټیچرز او امی ابو تا او پرنسپل صاحب ته ګرډ ورکوم. ان شاء الله آئنده به کوشش کوم چې فرست پوزیشن د برقرار ساتم. مطلب میډیکل دا کوشش کو, ډاکټر ان شاء الله.
حنیف الله فیض ماډل سکول نه ما خپل سبق ویله په ټیم ټیبل ویله او زه دا وانه چې واړه دي خپل ټیم ټیبل سره سبق وای هم محنت ته سره کوي.
ما ایټ پوزیشن دا محمد صدیق نام می دا لکی مروت نه می تعلق تا. زه دا پیغام ورکوم چې دوی دین رات محنت کوي کپلار ته وای چې سبق ما وای ته دا تلار سره دی ته وای چې ابو زه سودار راوم خو ول دې سبق وای زه محنت وکړه چې یو ډاکټر جوړ سم مخته چیرې فیوچر تروغ انسان جوړ سم.
بنو تعلیمی بورډ کې نه هم او لسم ټولګي ازماینو کې د بنو اف آر بنو لکی مروت او شمالی وزیرستان نه په مجموعي ډول 15 سلویغ زر اته سوه یو کم نویز د کوونکو برخه اخیستې وه. چې د بورډ انتظامیې په وینا سلور دیرش زره درې سوه اوولس زده کوونکي پکې بریالي شوي. بنو بورډ کنټرولر امتحانات حیدر زمان وزیر وویل نتیجې د میرټ په بنیاد شوي.
د غونډو کول لپاره چې کوم محنت کړی وم حکیمې حالې ځلې میسټارټ کړی وې، هغه نن بس په خیر سره سر ته ورسېدلې. نو چا چې سره محنت کړی وم هغې خپل محنت مې واورېته میلاو شوله. 76% اوورآل مجموعی ریزلټ وروغی. 40,000 کسونه پیر شوي وي، 35,000 څه کسون کامیاب شول.
دا یادونه ده چې د تیر کال په څېر روان کال هم بنو بورډ کې د نهم او لسم ټولګي په ازموینو کې لومړی پوزیشن د لکی مروت یو عامې کورنۍ زده کوونکي اخستې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د ځوانانو غږ.
کالج چرته لاړه په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار،
منګه د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼې اوریدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ، او اوسم تاسو ته اسلام آباد یو بل رپورٹ درورو. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار لوړ پوړي چارواکي به د پاکستانی حکومت د بیلابیلو چارواکو سره نن او سبا ملاقاتونه کوي ترڅو د افغان کډوالو په ستونزو سره خبرې وکړي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار په پاکستان کې وایندې دنیا اسلم خان پرون مشال ریډیو ته وویل چې افغانستان کې بدامنی د دې سبب شوی چې پاکستان میشته افغان کډوال خپل سیمو ته زر لاړ نشي. دا په اصل کې د جدي روسیو کې پاکستانی چارواکو پر افغان کډوالو فشار زیات کړی دی. احمد الله یې نور تفصیل لري.
د یو این ایچ سی آر په پاکستان کې ویاندې دنیا اسلم خان مشال ریډیو ته وویل چې افغانستان کې یو خود امنیت وضع دومره ښه نه ده، او بل دا چې حکومت په فوري توګه نشي کولای چې په دومره زیات شمیر کې د کډوالو لپاره د اوسېدو زمینه برابره کړي. نو باید د پاکستان حکومت د راجستر کډوالو د اوسېدو موده د 2019 کال تر اخیره وغځوي. د نوموړي په وینا چې تر دې دمه ورته څه معلومات نشته چې د پاکستان وفاقي کابینه به د راجستر کډوالو ته ورکړل شوو کارډونو موده څه وخت وغځوي.
د پاکستان څخه منوي ستراتيجي هغه دروځ هم د پاکستان د کابینه منځوري په انتظار ده. جون دیشم د پی او آر کارت ویلیډیټي ختميږي، خو دروځ پوری د پاکستان حکومت خپل نوی لاهې عمل اعلان نه دی کړی، نه د ستراتيجي په حواله سره، نه د یو بل شارټ یا لانګ ټرم ایکستنشن په حواله سره. نو موږ انتظار کوو چې نن فلیپو ګرانډي چې کوم سمش های کمشنر دی هغه پاکستان ته روان دي، او دا هو چې کوم د پاکستاني افیشل سره میټینګ دی، هغه کې به دا ایشو هغه یقینا ډیسکس کړي.
کردا چې د راجستر افغان کډوالو په پاکستان کې د پاتې کېدو موده د تیر کال دسمبر میاشتې په 1 نیټه پوره شوې و، خو وزیر اعظم نواز شریف دا موده د روان میاشتې 1 نیټه پورې وغځوله. په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارتخانه کې د کډوالو د چارو مرستیال مشر زبیح الله مشال ریډیو ته وویل چې په دې معاملہ دوی هم د پاکستان د سفران وزارت سره په تماس کې دي، خو تر اوسه ورته د وزارت لخوا څه نه دی ویل شوی.
بلوچ کوم سفر چې کابل ته کړه او پاره کې خپل دی وعده کړی چې موږ ته دوه کار د 2019 پورې به دا ایکستند کیږي، خو تر اوسه پورې دا هغه نه صرف دی ته یوازې شپږ میاشتې مهلت ورکړ شو چې هغه ملاس دې د 30 جون دی. نو اوس موږ څو د هغه تمل وګه چې تاسو ویل چې موږ دا فیصله کابینټ ته پاتې دا تر اوسه پورې کابینټ اپروول نه دی ورکړی. نو موږ اوس هم د هغه په تمه یو چې آیا کابینټ نه کینی نو د دې د فیوچر بستی. نو تر اوسه پورې موږ ته هیڅ د دې د لخوا نه مشال
ریډیو چکل د افغان ماجرینو لپاره لپاره د پاکستان چیف کمشنر ډاکټر عمران زیب سره تماس ونیولو، نو نوموړي فقط دومره وویل چې د پی او آر کارډونو موده غځولو لپاره یې وزیر اعظم هاوس ته درخواست لیږلی دی، خو وزیر اعظم د ملک نه بهر دی او د هغې ملک ته راستنېدو وروستو به څه فیصله کولی شي. یاد دې وي چې د راتلونکې میاشتې په 19 نیټه به په اسلام آباد کې د درې اړخیز کمیشن یوه غونډه کیږي چې پکې به د پاکستان د سفران وزارت چارواکو نه علاوه د افغانستان د مهاجرینو وزیر او د یو این ایچ سی آر چارواکي هم ګډون کوي. دا دې هم یاد وي چې په پاکستان کې دا مهال د 15 لکو څخه زیات راجستر او قریبا همدغه عمره غیر راجستر کډوال ژوند کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط اغا چکین دشت گردی مکمل ختم
افغانان چوانی بے شک چوانی
دیر سخت روانی تیرا یہ ہر چکی
جیسا زوشت مکال مسلسل تعلیمی دارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلی شئ.
بالکل اوریدونکو، دا خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو څخه وړاندې کیږي. افغان چارواکي وایي ګاونډي هیوادونه دی افغانستان د خپلې بهرنۍ پالیسۍ لپاره د جنگ د میدان په توګه نه بلکې مرکزی ایشیا ته د تجارتي پول په حیث وکاري. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرستیال سرور دانش پرون کابل کې د ځینو پرمختیایي پروژو د پرانیستلو په خول چې ګاونډیان دی افغانستان کې خپل نه اعلان کړې جګړه ختمه کړي. افغان چارواکي پر پاکستان تور لګی چې د طالبانو سره د سیمې په بے ثباتۍ کې مرسته کوي، خو هغوی دا ردی. په دې اړه نور تفصیل د ابراهیم صافی څخه اورو.
د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د سې شنبې په ورځ په کابل کې د سړک جوړونې د دریو پروژو د تړون د لاسلیک پر مهال وویل افغانستان د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا ترمنځ د یو ارتباطي پول په حیث پرمختګ کړی او په سیمه کې د اقتصادي ودې لپاره یې هلې ځلې روانې دي. هغه وایي یو شمیر هیوادونه دي په افغانستان کې د نا اعلان شوي جنگ پر ځای په دې هیواد کې مثبت رول ولوبوي او د سیمې د اقتصادي ودې په برخه کې د هلې ځلې وکړي.
نو از کشورای دور نزدیک دیگر توقع داریم که بجای
دی وی موږ لري او نږدې هیوادونو نه تمل روچی د منفی سیالیو او نیابتي جګړې پر ځای مثبت رقابتونه وکړي، د سیمې د اقتصادي ګټو لپاره او د خپل خلکو د آرام ژوند په اړه فکر وکړي. افغانستان دې ته حاضر دی چې په سیمه کې د ترانزیت د پله په حیث حداقل د آسیا څلور خواوې له یو بل سره ونښلوي. ښاغلي دانش په هرات کې د سلما بند پرانستل، په فرا ولایت کې د بخش آباد بند د کار پیل او د هلمند د کجکي بند پراختیایي قرارداد د ملي او اساسي پروژو په توګه یاد کړل. نوموړي ټینګار وکړ چې په ځینو نورو بنسټیزو پروژو باندې هم کار روان دی او د اوبو د شلو بندونو د جوړولو تړونونه آماده دي. د ولسمشر دوهم رسیال سرور دانش ټاپي کاسا زر، چابهار بندر، له ترکمنستان د برېښنا لیک او د ریل پټلۍ جوړول د سیمې لپاره مهمې اقتصادي پروژې یادې کړې. هغه وویل افغان حکومت هڅه کوي تر څو د سیمې د هیوادونو د اقتصادي پرمختګ په برخه کې رغنده رول ولوبوي، خو ښاغلي دانش د هغو هیوادونو نومونه یاد نه کړل چې په افغانستان کې نیابتي جګړه مخته وړي او دا یې هم څرګنده نه کړه چې کوم هیوادونه په هیواد کې منفي رول لوبوي. په عین حال کې سیاسي کارپوه عبدالرؤف جرأت وایي چې پاکستان تل په افغانستان کې تخریبي او مغرضانه فعالیتونه کوي او د افغان چارواکو هدف هم دا هیواد دی.
فکر کوم تر ټولو لوی اشاره پاکستان ته ده، ځکه په پاکستان کې هغه ډلې ټپلې چې په افغانستان کې عملا تورستي او ځانمرګي بریدونه ترسره کوي. پاکستان ته دا اشاره ده چې دای باید هم لکه هندوستان غوندې، لکه د مرکزي آسیا هیوادونو غوندې دې ته راودانګي تر څو د اقتصادي اجمالي لارې هم د دې هیوادونو اقتصاد قوي شي او هم د افغانستان اقتصاد.
له دې څه وخت وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني ټینګار کړی و چې افغانستان د جنوبي آسیا او منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ د ارتباطي پله حیثیت لري او هڅه کوي چې له دغه موقعیت څخه ښه ګټه پورته کړي.
د سولې پر لور
موږ په خپل خاوره
یو ناسا بدرغه شو په بسغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
ولی ظلم چوجو ولی زیاده چوجو
هر طرح کرے بدرنګ زکدا چې داغه مین لژوند سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اند یو مین دی نور نه غوړي چې موږ به ګناځه منو کتابتون ته کینی ټول تخته پلو غوړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او په مشال ریډیو ډاٹ کام هم زموږ د ټوله خبرونه شته دي د سولې پر لور خبرونه کې په تیر خبرونه کې تاسو د سندرو موسیقي په اړه وردل چې څنګه خلک سندري او موسیقي د جګړو د مخنیوي او د عدم تشدد د رواجولو لپاره استعمالي د دې دویمه برخه به په راتلونکو اونۍ کې اوري اوس یو بل رپورټ ته ورزو هغه د سولې په اړه دی او په دې رپورټ کې زمونږ همکار فرخنده اسد دې ته کتنه کړې ده چې ډیجیټل میډیا چې په هغه کې ویب سایټونه هم راځي سوشل میډیا هم پکې راځي چې فیسبوک او ټویټر او نورې پاڼې دي دا خلک څنګه د سولې لپاره استعمالوي
ډیجیټل میډیا چې پکې انټرنیټ موبایل ټلیفون برېښنایی یا الکترونیک کتابونه یوټیوب سکایپ فیسبوک ټویټر انستاګرام او ځینې نور د معلوماتو او پیغامونو خورولو وسیلې راځي په افغانستان او پاکستان کې د معلوماتو خورولو په ټولنه کې د امن او سولې لپاره مهم ګڼل کیږي په افغانستان کې د ټیکنیشن په نامه د ټیکنالوژي په برخه کې د یوې کارکونکې ادارې مشر عمر منصور انصاری وایي ډیجیټل ټیکنالوژي په افغان ټولنه کې یو انقلاب را واستو دغه عمل لا هم روان دی هغه وای د جديدي ټکنالوژي له لارې اوس ته افغان ولسغک په ټوله نړۍ کې اوریدل کېدای شي
دغه خلک ورځ په ورځ کاریدنه له خلکو زیاتې لکه یوټیوب په دې کې ویډیوګانو شیر کیږي د مختلفو مطبوعاتي رسنیو د خوانه د موضوع د خوانه د ولست افغانه هغه د نورو سره به شریکیږي د ورځ سنتو یو پیښه وشو او هغه د خلکو هغه جذبات او پرول په هغه وخت کې د هم څومره شریک شو نو ویډیو ځان شریکی شو نو د خلکو په منځ کې او د دې په ځانو کې د جګړې خلاف یو کرکه فارکټ شو خو دا شنه ممکن نو
د سواد یو ځای خبريال فضل خالق وايي په سواد کې چې کله حالات خراب وو نو یوازې د ډیجیټل میډیا وا چې د سواد ولس کولای شو دغه حالاتو په اړه خپل غږ پورته کړي
سواد یو داسې ځای دی چې دلته د تعلیم چې کم تناسب دی هغه زیات دی د نور د پښتونخوا علاقو په نسبت باندې دلته سوشل میډیا یا ډیجیټل میډیا چې دی دا غي استعمال د نورو ځایونو نه زیات دی په دې وجہ دلته د سوشل میډیا استعمال زیات دی نو دلته د دې خلکو په سوشل میډیا چې کم کمپین چلیږي کم پروګرام یا پیغام چې لیږي هغه ډیر زیات در اثر کوي او زر خريږي زدا غنم چې نصر په رورل په دې سواد په لوور سواد کې په لاندې سواد کې بلکې په غرهي سواد کې هم زیات تر خلک چې دی هغه د ډیجیټل میډیا استعمال کوي او هر هغه شی باندې عمل کوي چې کم په ډیجیټل میډیا باندې یا په سوشل میډیا باندې هغه راځي د پیغام په صورت کې د پټو په صورت کې د ویډیو په صورت کې یا د اواز په صورت
بلخوا د خیبر ایجنسی نه د ځوانانو د خیر خګړې لپاره یو کارکونکي او د فاټا یوت فورم جوړونکي مهرین اپریدی وايي ډیجیټل میډیا د قبایلو په ژوند کې ډیر بدلون راوستي
کوم چې سوشل میډیا دا او ډیجیټل کوم چې دا میډیا دا ډیر اهمیت لري به زموږ د معاشره کې ډیر اهم کردار ادا کولی شو لکه دا ادا کوي هم او کومه پوزېټیو طریقې سره وګورو درې پوزېټیو استعمال وګورو ډیر زیات ښه استعمال دی او کوم چې قبایلو سیمو کې به دا خبره کوم چې آلموست موږ دا خبره کوو چې قبایلو سیمو کې اکسس نشته موبایل سرویسز اکثر بلاک شي کوم چې انټرنیټ فسیلټیز دي نو هغه هم موستلی نه وی یا د موبایل په ثرو باندې لګ دیږي خو بیا هم چې قبایلو سیمو کې کم ځوانان دي هغه مختلف طریقو سره دا کوم چې سوشل میډیا استعمالوي لګیا دي او کتا سی ریسنٹلی وګورین دا کبایلو کې بډې سوشل میډیا د وجه ډیر زیات هغه کې او شعور او اگاهی کم چمګو ته ویو هغه ډیر زیات راغله کې دا داسې شعر چې کور په کور باندې خلک ګوري او هغه مسج به اسانی سره پروپاګیټ کی.
ډیجیټل میډیا اوس له پخوا دا اسانه کړی دا چې څوک هم د یوې مسلې او یا یوې پیښې په اړه خپل غږ یا ویډیو خپرول شي او نړۍ ته د تصویر بل اړه خودل شي. د کارپوهانو په اند کېدای شي دا هم هغه وجه وي چې په ډیرو هیوادونو کې په ډیجیټل میډیا لکه یوټیوب، واتس اپ، وایبر او داسې په ګڼو نورو وخت نا وخت بندیزونه هم لګول کیږي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
اور ادھر کو تسی مشال ریڈیو اور لگ شبہ کی لسنی میں بجی کی دھن کی دی مجید بابر ہم اسٹوڈیو کی دار رضید خبروں و لنڈیز داغت خبر
د خیبر پختونخوا چمبر اف کامرس وایي د سړکونو د استعمال لړکی نوی صوبایي ټیکس په تجاران مجبور کړی چې دې صوبې کاروبار پرېږدي. د خیبر پختونخوا په بنو کې تعلیم ته د خلکو د هڅونې لپاره سږ کال د نهم او لسم فارغ زده کوونکو لپاره یو دستور شوی. چارواکي وایي دا کال خوشا څلور ډېر زر زده کوونکو په میټرک امتحان کې بریا ترلاسه کړې چې پکې هغه شلو ته انعامونه ورکړل شول چې تر ټولو ډېرې نمبر یې اخیستې دي. امریکا وایي د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره به په کال کې درې ارب ډالر مرسته وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچرډ ولسن پرون څرګنده کړه چې دا مرستې به له 2013 تر 2020 کاله د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره ولګول شي. د افغانستان مرستیال ولسمشر سرور دانش وایي ګاونډي هیوادونه دي په سیمه کې د نایلان شوي جګړې پر ځای د اقتصاد پراخولو لپاره کار وکړي. د یونان پولیس وایي د دې هیواد په غربي سیمو کې یو تن افغان ځوانان چې انساني سمګلرانو په یخچالي لارې کې اټلي ته لیږدول وشغورل. د پولیسو په وینا دا تنکي ځوانان چې عمرونه یې د 1500 کلونو ترمنځ دي د یونان میسولونګي خارګوټي ته نږدې د پولیسو لاس ته ورغلي دي. د ایران حکومت لستنه سنی وستوال نیولی چې په دې هیواد کې پر 500 اهدافو د حملو پلان درلودو. د ایران مطبوعاتو پرون د دې هیواد د استخباراتو د وزیر محمود علوی په حواله وویل چې دا ترهګر په تهران او درو نورو شوبو کې نیول شوی دی. د امریکا په سینټ کې د دواړو ګوندونو د استادو ګډې ډلې په نوې پریکړه لیک کې د روس غیر مسلکي او خطرناک پوځي حرکتونه غندلې دي. دا پریکړه لیک چې د ریپبلیکن ګوند سینټر ډیوډ فورډ وړاندې کړ په بالټیک سمندرګي کې د روس د جنگي الوتکو او د امریکا د بحري ځواکونو د الوتکو بیړو ترمنځ وروستو نږدې رابطو ته اشاره کړې او خطرناکې بللې دي.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی له مجید بابر څخه مو د خبرونو لنډیز واورید. اوس په احمد الله له اسلام آباد تاسو د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د ادارې غټی کې وای.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په سرحدي معاملاتو شو خبرو اترو کې څه مثبت پرمختګ خو نه شو، خو دواړه خو خپل منځي رابطې په جاري ساتلو اتفاق وکړو او امکان دی چې په روانه اونۍ کې په تاشقند کې په شنګای سرمشریز مرستو کانفرنس کې د پاکستان او افغانستان اعلی چارواکو ترمنځ د لړ کې به نورې خبرې اترې وکړې شي. ورسپانه لیکي چې ډیورنډ کرخه د دواړو ملکونو ترمنځ د یوې اوږدې مودې راهسې سرحد دی، خو افغانستان کله هم دا نه دی تسلیم کړی. خو د کال 2001 نه را په دې خوا د پیدا شوي صورتحال په پاکستان ډیر منفي اثرات پرېوتی دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې دا شخړه د دواړو ملکونو په حق کې نه ده، نو چې څومره زر کېدای شي د مفاهمت لارې دی ولټوي او دا مسله دی په خشان هواره کړي. ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د پاکستان او افغانستان د بارنو چارو چارواکو ترمنځ مذاکراتو کې دا یو مثبت پرمختګ وشو چې د دواړو خواو یو شمیر غلط فهمیانې لري شوې. ورسپانه لیکي چې پاکستان او افغانستان په بنیادی توګه د یو شان مسلو سره مخ دي. دواړه ملکونه د ترهګرۍ ښکار دي، نو په داسې حالاتو کې نه صرف د پاکستان او افغانستان حکومتونو ترمنځ د اعتماد سازۍ ضرورت دی، بلکې دواړو ملکونو لپکار دي چې په خپلو پولو یو تن ته هم په غیر قانوني توګه د تګ راتګ اجازه ورنکړي. انګریزی جبې ورسپانه ډان په خپل اداري کې لیکي چې یو ان ایچ سی آر د ګل په ورس په خپل راپور کې ویلي دي چې تیر کال هر ورځ سلور دیر زره خلکو خپل کورونه پریښودي دي او محفوظو سیمو طرف ته هجرت کړی دی، او دا مهال په ټوله نړۍ کې د کډوالو شمیره 15 میلیونه نه زیاته ده چې په کې تر ټولو زیات 25 لکه پورې کډوال په ترکی او په دویم نمبر په پاکستان کې 14 لکه نه زیات کډوال میشت دي. ورسپانه لیکي چې په پاکستان کې د 13-15 کالو راهسې افغان کډوال میشت دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو مشال ریډیو ری د برتانیې د ټایمز ورځپاڼه لیکي چې دا مهال پاکستان کې ښه تعلیم یافته ځوانان د سخت دریځې خواته روان دي. ورځپاڼه د شپږ څلوېښت احمدیانو چې په دې وروستیو کې په کراچۍ کې وژل شوي دي او همدارس د بشري حقونو لپاره د کارکوونکي سبین محمود په وژنه کې د تعلیم یافته کسانو په ملوث کېدو باندې اندېښنه ښودلې ده. بلخوا نیویارک میشتې د خبریالانو د دفاع کمیټې کمیټې ټو پروټیکټ جرنلسټ لیکي چې افغان پولیسو ته باید داسې روزنه ورکړل شي چې د خبریالانو سره سم سلوک وکړي. مجید بابر د دې دواړو مقالو مختصره بڼه درته وایي.
برتانوی ورځپاڼه دی ټایمز آف لندن په خپل یو راپور کې په کراچۍ کې د یو داسي تعلیم یافته کس او د پوهنتون د استاد موضوع راغستی ده چې پولیسو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د رابطې کولو په تور نیولې ده. راپور کې راغلی چې د روان کال د مارچ په میاشت کې په کراچۍ پوهنتون کې د اسلامي علومو استاد ډاکټر عبید احمد خان پولیسو په دې تور گرفتار کړو چې ګوندې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره یې د رابطو جوړولو هڅه کوله او د هغه د لیپټاپ کمپیوټر نه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اردو ژبه کې یو کتابچه هم ترلاسه کړې. خو د سیړونکو په نظر د یادې ډلې په ملاتړو کې ډېر داسې دي چې یوازې اخلاقي ملاتړ ورسره کوي او وسلې نه اوچتوي، خو ځینې پکې بیا تشدد ته مخه وکړي او دا خطر هر وخت موجود وي چې په انفرادي توګه څوک ترهګرۍ ته مخه ونه کړي. د ورځپاڼې په خبره په کراچۍ کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې سره تړاو لرونکي هغه ډله سزا شوي چا چې دغه ښار کې شپږ څلوېښت احمدیان او د بشري حقونو کارکوونکي سبین محمود وژلې وه. په دغو برید کوونکو کې یو هغه سعد عزیز نومي تن تر ټولو تعلیم یافته و چې د کراچۍ د انسټیټیوټ آف بزنس نه یې لوړې زده کړې ترلاسه کړې وې. نور دوه د هغه ملګري هم د کراچۍ پوهنتون نه فارغ وو. ورځپاڼه زیاتوي چې په پاکستان کې ځوان کل د انټرنیټي شبکو له لارې سخت دریځ ته مایله شوی دی، خو دغه هیواد کې د دې نه علاوه ګڼ شمېر مذهبي ډلې هم دي چې ځینو پکې داعش ډلې سره بیعت هم کړی او زیاتره د پوهنتونونو او کالجونو خواوشا کې خپل فعالیتونه کوي. بلخوا نیویارک میشته د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی لیکي چې د جون په 6 نیټه په کابل کې د هغه ځانمرګي برید د راپورټ کولو لپاره چې کوم خبریالان ورغلي وو چې پکې 14 کسان وژلې شوي وو، نو د پولیسو لخوا ډېر په رحمانه توګه وهلي تکولي او د دغه پیښې راپور کولونه منقل شوی وو. دغه کمیټه زیاتوي چې دوی ته د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه د یو پیغام لاري ویل دي چې کله خبریالان د ځانمرګي پیښې ځای ته ورسېدو نو پولیسو د دغه پیښې راپور کولونه منکړل. په دغه کې یو شمیر خبریالان وهلي هم دي. د کمیټه په خبره افغان پولیسو لا د دې روزنه ورکول پکار دي چې څنګه به خبریالانو سره سلوک کوي، نو دا به په دغه هیواد کې د صحافت لپاره یو ښه ګام وي.
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز بوتان دی هیلی خبرونه کې اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوریتان دی هیلی خبرونه چې د خزو لپاره ځانګړي خبرونه ده تاسو د دې غړې په اخره کې اوریدل شي. خو اوس درته یو مطبوعاتي کتنه دروړو. په دې وروستیو کې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د بدامنۍ را پیدا کېدلو او د وسلوالو د فعالیتونو د زیاتېدو وروسته د منځنۍ اسیا هېوادونو دغه هېواد سره پر پوله څار ډېر کړی دی. تاجکستان اعلان کړی چې له افغانستان سره په پوله یې نور سرتیري زیبزی کړی دي. همداراز تیره میاشت د ترکمنستان پر پوځیانو رپورټ شوی خونړی برید د دغه ملک اندېښنې زیاتې کړې چې ورپسې ترکمن ځواکونو افغان پولیس سره نږدې د لټون عملیات وکړه. په دې اړه سټریټ فار ویب پاڼه یوه مقاله خپره کړې چې شاهین بونیری غټ ټکی درته وایي.
په راپور کې راغلی دی چې د افغانستان په شمال کې د منځنۍ ایشیا د هیوادونو سره په پوله د وسلوالو هلې ځلې څه نوې خبره نه ده. د 1999 کال نه تر 2001 کال پورې په دې سیمه کې د اسلامیک موومنټ آف ازبکستان وسلوالو فعالیتونه کول او په تاجکستان دننه په کورنۍ جګړه کې مهم کردار لوبولو. په افغانستان د امریکا حمله تر ډیره حده په منځنۍ ایشیا کې د وسلوالو هلې ځلې له منځه یوړي او دغه وسلوالو د پاکستان او افغانستان د پولیس سره نږدې سیمو کې پناه واخیسته، خو اوس بیا په دغه سیمو کې د وسلوالو هلې ځلې پیل شوې دي. په راپور کې راغلي دي چې په دې 1300 میاشتو کې وسلوالې هلې ځلې ډېرې شوې دي. د یو راپور تر مخه د مې په میاشت کې وسلوالو د ترکمنستان 28 داسې امنیتي سرتیري ووژل چې لا د تربیت د مرحلو نه تیرېده. کچری دا راپور سم وینو دا په ترکمن ځواکونو تر ټولو لوی برید وو. دغه شان د ازبکستان په ترمیز ښار کې د افغانستان د خاورې نه راکټي بریدونه کیږي. هم دغه وجه ده چې د منځنۍ ایشیا یو شمیر هیوادونو په دغه سیمه کې خپلې پوځي هلې ځلې ډېرې کړې دي. تر اوسه پورې په منځنۍ ایشیا کې د وسلوالو لخوا د کوم لوی برید سپیناوی نه دی شوی چې ذمواري یې په افغان طالبانو راځي، خو د دغه سیمې حکومتونه د وسلوالو د بریدونو د خطر تور په هیواد دننه د هغه خلکو پر ضد کاروي چې د حکومتي پالیسیو سره متفق نه دي.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزې ګالری،
اونیزې خپرونې،
ځانګړې مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com
اوریدونکو اوس هم د وادي سره سم تاسو ته تاندې هلیونی زه خبرونه درورو د زل پکې تاسو د جنکو د تعلیم په اړه خبرې اوریدې شي. زمو همکاري فرخنده اسد درته جوړ کړ.
په تاندې هلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. په دې پروګرام کې به واوري نړیوال ادارې وایي په افغانستان کې د جنکو تعلیمي شرح له پخوا زیاته شوې ده.
دا یو مثبت تغییر ده، تحول ده، په دې هیله چې د افغانستان ګډ ګډ آرامه شي او زموږ نجونې وکړي شي چې د علم نه برخمنې شي.
د کابل یو استاد وایي د ښځو استادانو او جنکو زده کوونکو شمیره کال تر بله زیاتېږي.
په هغو پوهنتونونو کې چې هلته زه تدریس کوم هلته کال تر بله د نجونو په تعداد کې ورځ په ورځ زیاتوالی راځي.
دا چې کورنۍ څنګه د تعلیم په برخه کې د خپلو لوریانو مرسته وکړي،
اوس یو څه فیصدي بدلون راغلی دی، ځکه خلک په دې باندې پوه شوي دي. خصوصا زموږ پښتنو دا درک کړی ده چې موږ باید خپل جنکۍ تعلیم ته پرېږدو.
وار ان پیس سیرنیز اداره په خپل یو رپورت کې لیکي د افغانستان په ځینو ولایتونو لکه ننګرهار کې د ښځو استادانو او جنکو زده کوونکو شمیره د پخوا په مقابل کې زیاته شوې ده. دغه اداره وایي په 2014 کال کې په دغه ولایت کې د ښځو ښوونکو یا استادانو شمیره 1000 چې اوس 1400 ته رسیدلې ده. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي نیلوفر عزیز چې په دغه ولایت کې د جنکو د یوې لیسې استاد هم ده وایي اوس خلک پر دې پوهېږي چې تعلیم د کانو اونجونو لپاره یو شان ضروری دی.
واخن څنګه چې موږ تاسو دنیا وارو سره معلومه ده په افغانستان کې د سیو تور تیار خبره شو کابو یو نیمه لسیزه مخکې چې هغه د جنکیانو د لاسونو نه قلم واخیست او په مخونو یې تور او نقاب وغوړول. ټول هغه جنکیان چې مکاتبو کې وي په فانسیو کې وي یا ټولنیزې نور کارونه کول هغو ټول په کور کې کېناستل. ستونزې مشکلات ډېر وو چې خپله تاریخ په توره کرښه کې دا لیکلي دي، خو خوشبختانه یوه نیمه لسیزه مخکې په افغانستان کې بیا هم څه لاسه هغه د خوشبختی د ازادي او د خپل لمر په د لمر څرک وزلیدو شو. یو ور بیا جنکیانې جوفه جوفه د خپل کورونو څخه راوتلې او مخې مکاتب او تفاهمځي او ټولنیز کارونو ته سیاسي کارونو ته همدارنګه هغه کسان چې د پوهنتون نه وتی وي د مکاتبو یعنی بکالوریا پاسانی وي هغو هم د یوې ښې مدرسې دپاره هلې ځلې وکړو چې باید یو ښې مدرسې واوسي. چې نن سبا په افغانستان کې د زده کوونکو ښځینه زده کوونکو شمیر هم ډېر سخت زیات ده، همدارنګه د ښځینه و ښوونکو شمیر هم سخت زیات ده. حتی داسې کسانې موږ لرو په ټولنه کې چې هغوی نن سبا یونیورسټي خلاصه کړې ده، ډیپلومې لاس کې دا واړی چې کون کې شي خو بسونه ورته نشته د سوندې هم په څنګه کې مونږ لرو.
د افغانستان په مختلفو سیمو کې خزي استادانه وای کسه هم په یو شمیر سیمو کې نامنی او چکر روانه ده او خزي ټولنیز بندیزونه هم لري خو د دوی شمیره د تعلیم په برخه کې لپخوا زیاته شوې ده. د کابل د بی بی عائشه صدیقې د نجونو د لیسې مدیره روکیا بارکزی وای اوس سکولونو او نورو تعلیمي ادارو کې د خزو استادانو او زده کوونکو شمیره زیاته شوې ده.
په واقعیت سره هم د خزینه زده کوونکو شمیره خصوصا په مرکزي سیمو کې زیاته شوې ده، هم د خزینه ښوونکو شمیره په مرکزي سیمو کې هغه سیمې چې پر امن دي امنیت دی هلته رښتیا هم د ذکر نه زیاتې شوې دي، ځکه زموږ خپل مکتب کې تقریبا 114 مونږ ښځینه هغه لرو او 2 مونږ نارینه استادان لرو.
روکیا بارکزی دا هم وایي باید کورنۍ پر دې پوه شي چې د امن او پرمختګ لپاره د جینکو تعلیم او زده کړې زیات اهمیت لري.
که چېرته ښځه ښوونکې اوسي نو دا ډېره بهتره ده، ځکه همدغه ښوونکې ده چې ډاکټر هم د دې ښوونکې د لاس نه وځي، قلم وځي، انجینیر هم د سارنوال وکیل هر څه د ښوونکې د لاس نه وځي. نو که چیرې د ښځینه ښوونکو تعداد زیات شي نو په همدې خاطر زموږ ټولنه کې به د وکیل پارلمان د پارلمان غړي به هم وکیلانې به هم ښځینه زیاتې شي، ډاکترانې به هم زیاتې، او دا بهتره ده چې که چېرته یوه ښځه باسواده وي یوه مکمله کورنۍ ورسره باسواده کېږي، او که چېرته نارینه یو تن نارینه باسواده شي یوه خپل ځان به باسواده کړي او کورنۍ ته به صحیح ده 300% به ګټه ورورسي، ولاغه چې یو ښځه کورنۍ ته ګټه رسي نارینه په هماغه اندازه نه شي رسولی د سواد په هکله.
د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو د څانګې مشر اسماعیل خطاب وایي د جدیدو طریقو په ټولنه کې د پوهاوي زیاتېدو او د ځینو نړیوالو ادارو په مرسته اوس د جینکو زده کوونکو او ښوونکو شمیره زیاته شوې ده.
هو، یعنی که موږ اوس وګورو د پخوا په پرتله باندې، یعنی که هغه وخت د طالبان د وخت نه اوس د نوي حکومت سره اوس نوي نظام سره حقیقت دا دی چې ډېر زیات تغیرات راغلي د تعلیم او د تعلیم تربیې په پروګرام کې، خصوصا د ښځینه په برخه کې کوجداره چې وزارت معرف ورته مختلف پروګرامونه لري، او هغه پروګرام لکه نړیوال موږ سره په دې حکومت همکاري کوي. د هغې یو ښه مثال موږ ویلی شو چې جی پی په نامه باندې یو ګلوبل پارټنرشپ فار ایجوکیشن یا نړیوال مشارکت دی، هغوی موږ دا ځای جوړ کړی دی خصوصا په هغه ځایونو کې چې په هغې ځایونو کې د ښځو یا د خزینه او شاګردانو کمبود دی، نو هلته موږ ورته دا کلاسونه، صنفونه، ماسک بیس ایجوکیشن موږ ورته وایو، یا اکسلریټنګ لرنینګ ورته وایو. او یاداره چې موږ زه په دې هغه صنفونه، محلي صنفونه په کوم ځایونو ته چې جنکۍ نه شي کولی چې هغه مکاتبو ته لاړې شي، مکتبونه لرې دي په لرې پرتو منطقو کې ناکام نه دي، نو په هغه ځایونو کې وزارت معرف ځای په ځای هغوی ته صنفونه، کلاسونه دا جوړ کړی دي تر څو چې شاگردان او شاگردانې خصوصا هغه تراشي او خپل تعلیم ته ادامه ورکړي. او تر اوسه سره په دې پروګرام کې هغه معلمان د مراکز نه، یعنی د ولایت نه معلمان خزینه ښوونکي نیول کېږي، او هغوی انتقالیږي به ولسوالۍ ته ځي او ولسوالۍ منطقو هغه قریجاتو ته ځي، او هلته صنفونه ځای په ځای دایروي او ښځینه ښوونکي هلته ځي او د شاګردانو ته درس ورکوي. نو دغسې دې ته ورته پروګرامونه وزارت معرف په دې وروستیو وختو کې شروع کړي دي.
اسماعیل خطاب دا هم وایي دوی په یو شمېر هغو ناامنو ولایتونو کې هم د تعلیمي پرمختګ ځینې پروګرامونه پیل کړي دي، چېرته چې نجونې سکولونو او یا نورو تعلیمي ادارو ته په تګ کې مشکل لري.
دغه پروګرام موږ اکثره په ناامنه ولایت کې لرو د افغانستان د پوهنې وزارت، د مثال په ډول دا په کندهار کې دی، هلمند کې، اروزګان کې، او خوست کې، پکتیا او پکتیکا کې، په نورستان کې، په دې څو ولایتو کې چې هغه هم معرف هغه ته د پوهنې وزارت هغه ته رسیدګین په خپل وخت زمان کولای نشي، او سره سره هغه نه امن دی. نو دغه برنامه او د ورته پروګرامونه دا د دې چې وی دي انت شروع شي وی، او اکثر په هغه ولایتونو کې اوس مثال په ډول کوم ولایتونو کې نفوذ زیات دی انته نو امن ستره، او غټ ولایتونه دي د افغانستان نو کابل، پښتنه کابل ښار، هرات او جلال آباد او مزار، دغه ولایتو کې د خزینه او تعداد د بخانه زیات شوی دی. خو د دې پروګرام سره به هم په نورو پرتو سیمو کې تعداد زیات شوی دی. یعنی موږ ویلی شو چې بعضې ناامنا ولایتونه په هغې کې پوهنې وزارت دغه پروګرامونه شروع کړي دي او تعداد زیات شوی دی، خو ولې بیا هم په دې ناامنو ولایاتو کې بعضې داسې منطقې شته دی چې هلته رسیدګي نه شي کېدلی په خپل وخت زمان باندې، هلته معرف یعنی عادت دی د هغې ځنه، خو دغه پروګرامونه ډېره فایده تر یو حد رسولې ده.
د کابل نه د ولسي جرګې غړی شینکی کډوخیل بیا وایي که څه هم د افغانستان په ځینو سیمو کې د نجونو تعلیم ښه شوی، خو لا هم په دې لړ کې ډېر کار پاتې دی.
په مجبور کې په دې باندې زیاته شوې ده چې یو ځکه چې د خلکو د پوهاوي کچه پورته تللی، مثلا رسنۍ په دې باندې خبر کوي، مدني ټولنه په دې کې فعالیت کوي، سیاسي خوځښتونه په دې کې ډېر تلاش کوي، اته څنګه مساجد منابر په دې کې مثبت تبلیغ کوي. یو طرف نه د دوی شمولیت زیاتېږي، اما بل طرف ته متاسفانه چې ځینې ځایونو کې چې جنګ ډېر شدت مومي او دښمن په دې باندې ډېر ښه پوهېږي چې څنګه مثلا زموږ ځوان نسل ته صدمه ورسوي، د دوی په مخ باندې مکاتب بندوي یا مکاتبو ته اور اچوي. نو نشم ویلی چې اتمان دا ګراف په زموږ انتظار کوي. یو طرف ته ځینې ځایونو کې فرصتونه ورته برابرېږي او په بل ځایونو کې دغه فرصتونه ورته خپل کېږي، ځکه چې له جنګ نه متاثر مناطق دي. نو اما په ان لیوالتیا یا علاقمندي زیاته شوې ده، خپله نجونې علاقمندي، کورنۍ په دې کې علاقمندي شوې دي او باور وکړئ چې تاسو ډېر لرې پرتو سیمو ته چې ولاړ شئ یوه لویه غوښتنه خوندي دي، خصوصا د نجونو لپاره. دا یو مثبت هغه ده، تغییر ده، تحول ده، په دې هیله چې د افغانستان ګډ ګډ ارامه شي او زموږ نجونې وکړي شي چې د علم نه برخمن.
په کابل کې یوه استاذه همیره حکمل وایي اوس په سکولونو او پوهنتونونو کې د ښځو استاذانو شمېره زیاته شوې ده. دا چې د دې څه وجوهات دي په اړه همیره وایي،
یقینا د ښځو شمېره هم د زده کوونکو په کچه او هم د ښوونکو په کچه زیاته شوې ده. یو دلیل یې دا دی چې افغانستان د نوي نظام پر اساس سره او تعلیم و تربیه تا پا توجه سره ها ده اقل ده کمی لحاظ موگ خلاص سره ورنه لیرو او ده بل خانه کورانه هم ده مسئله تا متوجه شوی دی که خوانه او روزنه تعلیم و تربیه ده دهی پشون که ده مهم نقش لوباولیشی او ده بل خانه ده طولنه ارتیا پا بنسد هم پخبل جونو او خون پا دې مسالې ته په توجه سره مثلا کوشش کړای دی چې په خوونه او روزنه کې په معارف کې د فعال ونده ولري او د ټولنې همکاري، د کورنۍ همکاري او د ښځو د تعلیم او تربیه، د حقوقو تسجیل د افغانستان په اساسي قانون کې، په نورو نافذه قوانینو کې، په بین المللي کنوانسیونونو کې چې افغانستان ورته ژمن دی، دغه ټول عوامل په مجموع کې باید د دې شوي دي چې د نیک مرغه موږ د تعلیم و تربیه په ارشه کې د ښځو د رول، د دوی د نقش، د دوی د کمیت او تعداد د لوړوالي شاهدان واوسو.
همیره حکمل وایي د ښځو د تعلیم سره په ټولنه کې مثبت بدلون راځي او اوس زیاتره خلک هم له وخت سره پر دې پوهیږي چې جنکۍ هم باید زده کړې وکړي.
د دوی په تعداد کې د دوی شمیر کې ورځ په ورځ زیاتوالی راځي، دوی زیاتره علاقمنده کېږي چې هم زده کړه وکړي او وروسته د زده کړې نه دوی بیرته مثلا خصوصا د ښوونکي په توګه باندې د افغانستان د شرایطو پر اساس باندې دوی بیرته وکولی شي خپلو نورو خویندو ته د تدریس جوګه شي او د دې لارې نه وکولی شي هم ځان ته هم خپلې کورنۍ او خپلې ټولنې ته مصدر د خدمت وګرځي. یعنی دغه علاقمندي په ښځو کې زیاته شوې ده او دوی اوس دا توانایي هم لري چې که چېرته بنا پر بعضې دلایلو یا عواملو کورنۍ د دوی سره همغږي نه دي یا مثلا دوی ته نسبت په بعضو ستونزو اول کې دوی نه پرېږدي چې ښوونه او روزنه ته یا د زده کوونکو یا هم د ښوونکي په حیث راشي، اما دوی توانمندي اوس پیدا کړې ده چې دوی خپلو کورنۍ ته قناعت ورکوي په ډېرو مثبتو دلایلو باندې، د خپلې کورنۍ او ټولنې باور او اعتماد ترلاسه کوي او دوی د ټولنې د یوه فعال غړي په توګه خپل رسالت او دنده د خون کی په هیڅ باندې او د ځکون کی په هیڅ باندې پدیر ښه توګه تر سره کوي.
بلخوا استاده روکیا بارکزی د هموای اوس پټولنه کې د جنونو د تعلیم پاړه مثبت بدلون لیدل کیږي او کورنۍ غواړي چې سکولونو او په هنتونو ته خپل دوريانې وبلي کی.
اوس یو څه صدی بدلون راغلی دی ځکه خلک په دې باندې پوسوي دي، خصوصا زموږ پښتانه دا درک کړي دي چې موږ باید خپل جنکی تعلیم ته پریدو وکولای شو چې آینده کې د دوی آینده درخشان وي، ټولنې ته خدمت وکولای شي. د پخوا په پرتله نه خصوصا پښتني جنکۍ اوس زیاتره علم ته لیواله دي او فامیلونه یې هم دې ته وادار دي چې باید دوی په خپلو کورنیو باندې زده کړه وکړي. زه خپله چې شپږ بچي لرم او شپږو بچو مې تعلیم کړی دی، یوه لور مې د طب محصله ده، دوې لورګانې مې ښوونکي دي، ښځینه ښوونکي دي، او زوی مې هم په وزارت مالی کې دنده په غاړه لري. نو زه چې خپله یو پښتانه مور یم کوشش کوم چې تر حد اعظمي خپل په اولاد باندې تعلیم وکړم.
همیرا حکمل دا هم وایي باید کورنۍ د نجونو تعلیم ته خاص پام وکړي ځکه چې د دوی په خبره دای د هیواد د پرمختګ لپاره یو ضروري ګام دی او باید ټول یې پورته کړي. دا وا د دې اونې تاندې هلې خبرونه. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده،
خو اوس نډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
ریوارډونه ملاوي شوې دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منځ بوغو ته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندی بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
مزلیم مسافرم او مدکی گی په مزلیم مسافرم جلوهله او چخلیم مسافرم جلوهله او چخلیم مسافرم بلتایم دیروایم مسافرم بلتایم دیروایم مسافر يم مړ حساب ژوند نه يم مسافر يم مړ حساب ژوند نه يم مسافر يم مدکی په مزلم مسافر يم مسافر يم جلوه له او چخليم مسافر يم جلوه